السلام علیکم د مشال رادیو د نن ورځې په وروستۍ خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. په مهمو رپورټونو کې اورئ: سپریم کورټ نرخونه کنټرولوي، کراچۍ کې هړتال دی، پاکستان د امریکا نه سپیناوی غواړي او ایران کې انتخابات روان دي. د نورو راپورونو په سر کې به دغه راپورونه واورئ، خو په سر کې ورزو عبدالحی کاکړ تاغه و تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان سپریم کورټ جنرل سیسټکس په زیاتوالی غیر آئینی ګرځولې دي. افغان حکومت له بګرام زندان څخه د باندې 2000 بېګناه افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د روس بهرنی چارو سرسلاکار ویلي چې امریکا چې شام کې د شامی حکومت له لوري د مشکوک کیمیاوي وسلو استعمال کوم معلومات ورکړي، هغه ډېر قایل کوم کې نشکاري. اوسم تفصیل: د پاکستان سپریم کورټ د راتلونکي کال په بجټ کې تر منځوري لمخه د پېټرولو مصنوعاتو باندې په جرنل سیلز ټیکس کې زیاتوالی غیر آئینی ګرځولې دی. نن په اسلام آباد کې د اورېدنې پر وخت چیف جسټس افتخار چودھری اټارنی جنرل منیر ای ملک تول چې بجټ لا اوس هم پارلمان نه دی منظور کړی او نه هم ولسمشر ورباندې لاسلیک کړی دی، نو بیا څنګه په جنرل سیلز ټیکس کې زیاتوالی شوی دی؟ حکومت د راتلونکي کال په بجټ کې د پېټرولیم پر مصنوعاتو جنرل سیلز ټیکس کې 1% زیاتوالی کړی وو. عدالت ویلي تر څو د بجټ منظوري ورنه کړی سي تر هغه پورې دی په ټیکس کې زیاتوالی بیرته واخیستل سي. محمد خان اڅکزی تیر مازیګر د بلوچستان د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړی. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی په گورنر هاوس کې له محمد خان اڅکزی څخه سوګند واخیستی. د نوموړي تر حلف اخیستو وروسته د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ تیر مازیګر رسنوی سره په خبرو کې وویل
اڅکزی صاحب کې الف لینے کے بعد
د اڅکزی صاحب تر لوړی اخیستلو وروسته دلته د بلوڅو او پښتنو یو ډیر لوی غشتنه تر سره سو او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوڅان پښتانه او آبادکار خوشاله دي. ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړی هم را پر سر کړه. خدای دې وکړي چې زه د دې پګړی قدر وکړم.
په یاد غونډه کې د صوبې د وزیر اعلی په ګډون د ملیشیا ځواکونو مشر، د پولیسو مشر، د اسمبلی او د پښتونخوا ملي پارټي غړو او نور سپین روبو پښتنو ګډون وکړی. په بلوچستان کې 15 کسان د کلا سیف الله او شروب ترمنز په سیمه کې تښتول شوي دي. په سیمه کې د لیوزو چارواکو په خبره په تښتول شوو کسانو کې د یو کلرک او ډرایور په ګډون درې ډاکټران شامل دي. د لیوز چارواکو د تښتول شوو کسانو کورنیو تیر ورځ مشال لیډو ته ویلي چې پېښه د شروع پر ورځ مخې ته راغله، خو تصدیق یې تیر ماښام وسو. په تښتول شوو ډاکټرانو کې د لورلای ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال ایم ایس ډاکټر انور شامل دی چې د لورلای له سیمې د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي اوم پارټي منتخب شوی غړي عبیدالله جان بابت تورور دی. د دې پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه دا اخیستې. افغان حکومت له بګرام زندانه د څه د باندې 2000 بېګناه افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د ولسمشر له دفتره د خبر سوي بیان لمخې د بګرام جیل کمانډان جنرال غلام فاروق پارکزي پرون د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې خبري وکړې. نوموړي وویل چې د روان کال له اپریل میاشتې راهیسې له بګرام جیل څخه 2145 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانوني پړاوونو له تیرولو وروسته د عدالت په حکم خوشي شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې عدلي او قضایي مجلس د امریکا د فوج لخوا د بګرام جیل د افغان بندیانو د معاملو د سپارلو په چټکتیا ټینګار وکړی. د روس د بهرنیو چارو ستر سلاکار ویلي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو چارو ستر سلاکار ویلي چې امریکا چې په شام کې د شامی حکومت له لوري د مشکوکه کیمیاوي وسلو د استعمال کوم معلومات روس ته ورکړي، هغه ډیر قایل کوم کې نشکاري. یورو یشنکوف نن ویلي د امریکا لخوا د شامی باغیانو ته په پوځي مرستو کې زیاتوالی د ماسکو او د واشنگټن لخوا د شام په اړه د سولې د کانفرنس د رابللو حالې ځلی کمزوري کوي. د جمعرات ورځ وایټ هاوس ویلي چې پلټونکو معلومه کړي چې د شام حکومت کې میوې وسلې استعمال کړي او اوس په باغیانو ته پوځي مرستې ورکوي. د امریکا د قومي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز تیر ماښام د حکومت لخوا د میوې وسلو د استعمال په اړه وویل ولسمشر د مخالفو ډلو سره د لانور ملاتړ کولو فیصله کړې ده. چلمې خبرې د اپوزیشن ستر پوزي شورا یا اس ام سي ته نیخ په نیغم رسته ورکول کېږي. په دې کې پوزي مرسته شامل ده. د بیلابیلو وجوهات په بنیاد تاسو ته د مرستې په اړه نور معلومات نسم درکولای، خو دا ویل به کافي وي چې دا به له هغو مرستو جلا وي چې مخکې موږ اس ام سي ته ورکړی دی. د برتانی د بهرنی چارو وزیر ویلیم هیګ نن د امریکا له ارزونې سره اتفاق کړی او دا شان د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلی د امریکا واضح بیان هرکلی کوي. په ایران کې د ولسمشر محمود احمدینژاد نه پس د هیواد د راتلونکي صدر د انتخاب لپاره نن د رای اچولو سلسله شروع ده. په تهران کې د جمعې په سهار تر ووټ اچولو وروسته د هیواد روحاني مشر آیت الله خامنئی د امریکا بیانونه رد کړي چې په جمهوري بنیادونو یې د ووټ د باور په اړه پوښتنې راپورته کړي. د وی ما په دې نجرو کې اوریدلی چې د امریکا د ملي امنیت شورا نیشنل سیکیورټی کونسل یو چا ویلي چې موږ د ایران انتخابات نه منو. شان وکړه نه منئ نو بس مې منئ، موږ یې پروا نکو. نظر پښتنې شایي چې د منځلاري ملا او د ایټمی چارو پخوانی منځګړی حسن روحانی چې اصلاحات غوښتونکي دي ملاتړ زیات دی. دغه د محافظه کار کاندید محمد باقر قالی باف ترمنځ به سخته مقابله وي. ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې ده چې په راتلونکو دولس کلونو کې به د نړۍ په آبادی کې یو عرب زیاتوالی راسي چې ورسره به مجموعي آبادی 8.1 عرب انسانانو ته ورسیږي. د دنیا د آبادی د راتلونکي تر عنوان لاندې جاري سوی رپورټ وایي تر 2050 پورې د دنیا آبادی 9.6 عرب ته رسیدلی شي. رپورټ وایي د آبادی د زیاتوالي توقع په ترکه په زور هیوادونو کې ده چې پکې به تر نیمایي زیات په افریقا ملکونو کې وي. رپورټ زیاتوي تمه کېږي چې پښتمنو هیوادونو کې به تر ډېره حده په آبادی کې بدلون رانسي. رپورت دا هم وایي چې تر کال 2028 پورې به د هندوستان آبادی تر چین زیاته سي چې د هر یو به شاوخوا 1.45 عرب آبادی ولري.
د مشال ریډیو د تاسو د عبدالحی کاکړ نه خبرونه اوریدل. اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې مهم راپور نه درته لرو. د پاکستان ستري محکمې د نرخونو د لوړولو نوټس اخیسته. نرخونه به څنګه قبو کیږي؟
دا یو چیک اینڈ بیلنس پکار دے خود دیگر اشتنا آگا سسٹم اوس بدی کدیا سسٹم میں اشدو کے جوڑ کو نو خو گرانی برا قابو شیا او کنن او دا بھئی
په کراچی کې نن بیا هړتال له هلته اوسیدونکو پښتانه وای هړتالونو تنگ کړی دي.
دا دوه ورځې اوس چټی ده درې مورز فکر را هړتال نو په دې دوه باندې ډېر تاثیر شي دي. په دې دوه شیانو دي، یو په تعلیم باندې او یو په کاروبار باندې.
محمد خان چکزی د بلوچستان نوې گورنر ټاکل شوی. بلوچستان کې د درې ډاکټرانو د تختول کې دوه حالم درکو. د پښتونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو حالات ډېر ښه شوی دي.
2008 او نن کې ډېر زیات فرق راغلی دی. مومن شوبا جوړ شو دي تبا سره تلی نه شو، اوس الحمدلله خلک هم واپس شوي دي، هلته به خپل ژوند هم کوي.
او په خوست کې 9 ښځینه نرسانو ته بری لیکونه ورکړل شوي. یوه یې داسې وایي،
تعهد کوم چې موږ به خپل خدمات د خوست میندو او ماشومانو ته وړاندې کړو.
را سره اوسئ. سموکاک په میډیم یو شپږ سو یوي شاور د انټرنیټ تلاري په مشال ټکي کم باندې هم دا شیبه نیخ پني غوري. په پاکستان کې د بجټ له منځوري وړاندې د پېټرول پمپونو مالکانو د تیلو په نرخونو کې اضافه کړې ده. په کومه چې سپریم کورټ د خپل غاړې نه نوټس اخیسته، د غرنګ د چینو په نرخونو کې هم اضافه شوې ده. دا روسه لاغو چې حکومت پر مختلفو شانو جنرال سیلټکس لګولې. د پاکستان تاجران او اقتصادي چارو ترجیح کاران سوي چې د اثرات به پر اتلونکو کې سوي. په دې اړه د اسلام آباد نه سراج ظاهر دا رپورٹ.
سپریم کورٹ کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافي پر ضد د مقدمه اوریدنه وشو. په دې موقع د سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودھری اټارنی جنرال منیر احمد ملک ته وویل چې اوس خو یوازې د پېټرولیم نرخونو کې د زیاتوالي تجویز راغلی دی او د بجټ د منظوري بغیر سیلز ټیکس څنګه وصولې دي شي، ځکه چې د پارلیمان د منظوري او د صدر د لسلیک نه بغیر جنرال سیلز ټیکس نشي لګیدي. نو باید چې جنرال سیلز ټیکس باندې لګول شوی 1% اضافه واپس واغستې شي. د دین وړاندې حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د جی ایس ټی په نوم اضافه کړې و، کوم چې په وفاقي بجټ کې تجویز شوی و. د غرنګ د چینو په نرخونو کې هم د کیلو په سر 1 روپۍ اضافه شوې ده. کله چې مشال ریډیو د معاشي چارو تجزیه کار اکرام هوتینا او پوښتل چې وفاقي بجټ خو پارلیمان لا منظور کړی هم نه دی، نو بیا ولې نرخونو کې د اوس نه اضافه وکړې شوه؟ او دا چې دا کوم سیلز ټیکس لګولې شوی دی، د دې په وروستو وخت لګښتونو کې څه اثر وی نو هغه ویل
پکار نو چې دی یو پرسنټ سیلز ټیکس واک بل دی په ډیر سیزنونو باندې لګي فیډرل ایکسایز ډیوټي نو هغه هغه سیزنونو باندې لګي چې هغه کې بیا د خوراک سیزنونو راځي کنه هغه ټول خرچه و دی را واسي په ریټیل پرایس ته چې خوردا قیمت چې کوم دی زنو لکه کیلو کې او لس کیلو کې او شل کې او من کې نو چې ګرانی خو په هغه کې درې ځای کې نمبر 1 هغه پولیس ته وایي چې هغه چیکینګ وکړي دویم پرایس کنټرول کمیشن دې ده هغه ته وایي مختلف علاقو کې مختلف قیمتونه چې دي هغه اناؤنس کوي بیا پولیس دا څارنه کوي دریم د انډستری سره کینی ورته وایي چې دې نه زیات به مونږ نه مونږ دا یو چیک اینڈ بیلنس پکار دی خو دې سره شته نه هغه سیستم اوس به دې کدیا سیستم میاش دوه کې جوړ کو نو خو ګرانی برا قابو شي او کنه نو دا بای
هم دغه پښتنه چې کله مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د تاجرانو مرکزی تنظیم د مشر شرافت مبارک نه وکړه نو هغه ویل
چې دا 1% سیل ټیکس تجویز شوی دی په بجټ کې هغه اوس پورې نافذ شوی نه دی او د خلکو د کم از کم د پیټرول پمپ له 1% زیات کو اوګرا ولا زیات کو تر دې دوی زیات کو موږ سپی کوټ دی اکشن هر کله وو چې دا چې کوتا 1% 16-17% شو دی کوم هغه فرق راځي اور اور باندې خو چې سیل ټیکس نشته په چې نه باندې کوم سیل ټیکس بیا شو هغه بقادر 1 جولای نه دا چې بجټ پاس شي نو هغه نه پس بقادر درځ جاي دا چې کوم خرکو دا کړی دی حکومت دا بقار دی کې دی خلاف کاروایو کی
د ذکر ورل چې سپریم کورټ د پېټرولیم په مصنوعاتو کې د زیاتوالي د خپل اندې نوټس اغستې وو او نن یې د دې مقدمه اوریدنه تر د 13 جون پورې وزنډولا سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سن صوبې د مرکزی خار کراچي په ګډون د دغه صوبې په زونو نورو خارنو کې نن یعنی د جمعې په ورځ د ام کیو ام ګون په اعلان ویر منزل کیږي د ویر د اعلان وروسته نن په کراچي خار کې کاروبارونه او تعلیمی ادارې په ټپه ولاړ دي دا چې د کاربندیز ولې دي او د دې اغیز د کراچي په خاریانو سره په ډېر نور تفصیل د کراچي خار نه ظفر کریمی راکوي
د ایم کیو ایم ګوند چارواکی وایي دا ویر د هغې پیښو په ضد نمانځي چې په ترڅ کې یې د دوی د ګوند پلویان تختول کیږي او بیا د هغوی مړي د ښار له بېلابېلو برخو څخه موندل کیږي د ایم کیو ایم ګوند رهنما خالد مقبول صدیقي د زیارت په ورځ خبري غونډې ته ویلي د دوی د پلویانو سره د بلوچستان د ورګوشو خلکو په څیر سلوک کول شروع شوي دي او که دا سلسله بنده نه شوه نو دوی به د خپل راتلونکي په اړه لایحې عمل ډېر زر اعلان کړي د کراچۍ خاریان وایي په دغه خار کې هر ورځ هرتالونو د دوی په ژوند بد اغیز کړی دی
دا دوه ورځې چوټي ده درې مورځ په کې هرتالینو په دې دواړو باندې ډېر تاثیر شي دی په دې دوه شیانو دی یو په تعلیم باندې او یو په کاروبار باندې او نن کاروبارونه اسکولونه عام طور بند دي واړه سار موږ لیږلي اسکولونه چوټي دي واپس بیا تش راغله کاروبارونه خو نه دی یو میلمه لراشي د شودو د غنشته در هغه سره د غنشته پروګرام دا یو ورځ نه ده دا سبا په هفته کې یو ورځ راځي په هفته کې د سه هفته نه راځي چې هغه کې هرتال نه
د کراچۍ ترانسپورټران هم د زیاتو شوو هرتالونو څخه سر ټکوي د کراچۍ د ترانسپورټرانو د اتحادیې مرستیال مشر حاجی تواب خان په دې اړه وایي
ترانسپورټ د کوم سره ته حاصل ټول ولاړ دي په هغه کې خبرو جو کې په کورونو کې په دې یاره نه نو باسوونه کې زم کې مرتال یو غاړي چلو نه راځي سي به تر خبردار چې ولاړ دي کورونا هم نه ده در باور په نقصان نه پرتالونو کې ځکه خاص کر کې دا و چې کوم دې 2013 کې کوم مرتالونه کوم معاملې شروع شي دا خو بالکل سمج نه بار خبره ده مخه په دې خبره من ایران چې دا خلک مطلب بار نه مرتالونه دي په حکومت کې نه مرتالونه دي
یاد دی وی په کراچۍ کې د شلو زرو په شاوخوا کې د سورلو بسونه شتون لري د دغه کاروبار سره تړلي نږدې ټول خلک پښتانه دي هیر دی نوی چې په کراچۍ ښار کې د تیر زیارت په ورځ هم د ایم کیو ایم ګوند د پلویانو د وجنې په ضد ویر منزل شوی وو په تیرو اته ورځو کې دا دویم ځل دی چې دغه ګوند د ویر اعلان کوي چې له امله یې د کراچۍ ښار ټول کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندې وي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د بلوچستان نوی گورنر محمد خان سگزی د خپل دندې لوړه کړې ده تیر مازیګر د لوړې کولو په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو په دې اړه پام وکړئ د کوټې نه د خدای نور ناصر رالیګلی رپورت ته
محمد خان اڅکزی د جمرات په مازیګر په گورنر هاوس کې د خپل دندې سوګند پورته کړ چې پکې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په ګډون د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال عبیدالله خان خټک د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا د اسمبلی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړیو او ګڼو پښتنو سپین ژریو ګډون درلود. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا له محمد خان اڅکزي څخه سوګند واخیست. اڅکزي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لومړی او د بلوچستان درویشتم گورنر سو. د سوګند اخیستلو تر دې دستوري وروسته که څه هم پخپله گورنر محمد خان اڅکزي له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ بیا رسنیو ته وویل د پښتانه گورنر پر اتک نه یوازې پښتانه خوشاله دي، بلکې بلوچستان هم همدومره خوشاله دي.
اڅکزي صاحب کے الف لینے کے بعد یہاں جو بلوچ پښتون کا
د اڅکزي صاحب تر لوړی اخیستلو وروسته دلته د بلوڅو او پښتنو یو ډیره لویه غوښتنه تر سره شوه، او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوڅان پښتانه او آبادکار خوشاله دي، ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړۍ هم را پر سر کړه. خدای دې وکړي چې زه د دې پګړۍ قدر وکړم. ډاکټر عبدالمالک بلوڅ له رسنوالو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه صوبایي کابینه به هم ژر جوړ کړل سي، او د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې مخکې به د صوبې کلنی بجټ هم پیش کړي. په کابینه باندې مو کار روان دی، موږ پرې ناست یو، او شاید چې په یوه یا دوه ورځو کې به یې اعلان وکړو. موږ خپل هم هڅه کوو چې ژر تر ژره دا کار وکړو، ځکه چې موږ به تر دیرشمې نیټې مخکې بجټ هم وړاندې کوو. د رسنوالو د دې پښتنې په ځواب کې چې د صوبې د گورنر او اسمبلی څه معنی چې د دې صوبې په اړه پریکړې اوس هم په اسلام آباد کې کیږي، د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ یې په ځواب کې وویل نه، داسې نه ده چې فیصلې په اسلام آباد کې کیږي. دا اوس د دریو ګوندونو ګډ حکومت دی، او همدا درې واړه ګوندونه هلته کښېني او دا فیصلې کوي. اسلام آباد نه، موږ په خپله خپلې فیصلې کوو. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان نوی ګورنر محمد خان اڅکزي د پښتنو د نامتو سیاستوال او لیکوال خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي مشر زوی، او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان اڅکزي مشر ورور دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
په دې وروستیو کې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې امریکا د پاکستان مهمو امنیتي رازونو ته لاسرسی لرلی دی، خو اوس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز چودري په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویلي چې دوی د امریکا نه په دې اړه جواب او سپیناوی غوښتی دی، او د دې نه پس به دوی د امریکا سره په خپلو اړیکو خپله کړنلاره روښانوي. په دې اړه پام وکړئ د اسلام آباد نه زموږ د همکار ریاض موسی خیل رالیږلي رپورټ.
د زیارت پر ورځ مازیګر د خارجه دفتر ودانې کې د اونیزې خبري غونډې دوران د یو تپوس په ځواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه چې لا تر دې دمه ورسره دا تفصیل نشته چې امریکا د پاکستان کوم رازونه یا مواد ریکارډ کړي دي. البته د غلل کې د امریکا نه جواب غوښتی دی. دی وایي
جیسے میڈیا میں یہ رپورٹس آئیں ہم نے فوری طور پر امریکی حکومت سے رابطہ کیا.
مطبوعاتو کې چې څنګه دا خبر راغی موږ په فوری توګه امریکی حکومت سره رابطه وکړه. دلته اسلام آباد کې مو د امریکی نظم الامور راوغوښتو، او د پاکستان نظم الامور امریکا کې د چارواکو سره دا معاملې را پورته کړه چې موږ ته د دې وضاحت وکړي چې دا څه خبره ده، او د دې پس منظر راته وښایي چې موږ بیا د هغې مطابق خپله پالیسي جوړ کړو. نو اوس موږ د هغوی د جواب په انتظار یو.
آیا یو ملک یا یو تن کولی شي د خپلې سلامتۍ په خاطر د بل ملک یا تن ذاتی موادو ته لاسرسي وکړي؟ په دې هکله مو د سیاسي او خارجه چارو د کارپوه او پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس نه تپوس سکون دوئے
کہ ہر ملک اپنے حالات کے مطابق جو اس کو تھریٹس ہیں، خطرات ہیں، ان کا جائزہ لیتا ہے.
ہر ملک د خپل حالاتو او خطرو مطابق جج اخلی، او د دې رستو چې هغه کوم اقدامات مناسب غنی هغه ګامونه پورته کوي. دا یو نوې خبره ده، او نن سبا د انټرنیټ د لاسا د نړۍ د مختلفو ملکونو ترمنځ فاصلې ختم شوې دي، او ظاهر خبره ده هر تن د سوشل میډیا د لارې یو بل سره رابطي کوي. نو ځکه هر تن کولی شي چې د بل چا ذاتی مواد ته ورسی. نو زه ویم دې کې داسې څه خبره نشته، نو څوک پچا بندیز لګولې شي، او نه د دې د پاره څه قانون شته. او دا یوازې امریکا نه بلکې د دنیا هر ملک کوي.
سب لوگ دنیا کے سب مالک
کرتے ہیں. د اعزاز احمد چودري وینا وا چې امریکایي خارجه وزیر جان کیری وا د روانې میاشتې په اخره کې د پاکستان دوره کوي. د غرنګ د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وا چې افغان ولسمشر حامد کرزي پاکستانی وزیر اعظم ته د کابل د دورې بلنه ورکړې ده، کوم چې نواز شریف قبول کړي، خو د دې د پاره لا نیټه نه ده ټاکلې شوې.
په بلوچستان کې نامعلومه کسانو درې ډاکټران پرون تښتولي دي. چارواکي وایي دا ډاکټران له درلولایي د سیمې بورې نه ژوب ته روان ول چې وتښتول شول. له دوی سره یو محرر او یو ډرایور هم تښتول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د کوټې نه د نیاز مسخیر لګل ریپورت ته.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای جنرل سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ د ژوب لسیمې د ډاکټرانو د تښتونې د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل ډاکټر او د لورلای ضلع روختون مصر ډاکټر انور د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي او صوبائی مصر او د بلوچستان اسمبلی غړی عبیدالله جان بابت ورور دی. عبیدالله جان بابت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل تر دې دمه د پیښې په اړه جزئیات او مقاصد نه دی ورته څرګند شوی.
یوازې ذمہواری چا نه ده قبول کړې دا کې بس دا خلک دي سرکار هم دی ملیشیا هم دی لیویز هم دی زموږ خپل خلک هم تر لوی تعداد زموږ خلک تللي دي پر دې علاقو باندې اوس هم په شپه هم ګرځي. دا زموږ د خپل پارټۍ خلک دي زموږ خپل د کلیو خلک دي د علاقې د بوري خلک دي د ژوب خلک دي دا نور د شاوخوا کلاسپلاغه دي مرغکې دي نو په دې دا ټول خلک غو دي دی چا د دې هیڅ
بلې خوا ته د ژوبو کلاسی پولا ضلع چارواکي هم پیشه تاییدوي او وایي چې د تښتول شوو کسانو د رخلاصولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یادوي بلوچستان کې لسه مودې راهیسې د ډاکټرانو د تښتولو لړۍ روانه ده چې زیاتره یې موخه د پیسو لپاره تښتول په ګوته شوي، خو تر دې دمه د دې تازه پیښې تر شا عواملو مقاصد نه دي معلوم شوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان وای د 2008 کال په پرتله اوس په زیاتره قبایلی سیمو کې حالات خدي او د نامنۍ لقبله ډیر به کوره شوی خلک اوس بیر تخپل سیمو تستانه شوی دي. گورنر شوکت الله خان لمشال ریډیو سره د وی ځانګړي مرکی پر وخت ویلي د ډرون حمله ورته تکلیف رسوي. لد سره د مشال ریډیو خبريال مرکه کړي او په سر کې تر د قبایلی سیمو د مجموعي امنیتی حالات په اړه پختنه کړي ده.
گورے جی 2008 او نن کی ډیر زیات فرق راغلی دی. مثال طور مومند شو باجوړ شو دی تبا سره اتلی نه شو، اوس الحمدللہ خلک هم واپس شوی دی، هلته پکې خپل ژوندم کوي. داسې خیبر تک وګورئ یو تحصیل یا یو سب ډیویژن کی مسله شته دی، بل سایډ ستا ټیک ټاک دی الحمدللہ. بیا دغه سی په ورغزو کې ځنې کډې موږ اوس پدې کې چې واپس کو هغه ځینې ټیک شوی دی. بیا لوور ورغزی کې چې دی هغه نه سره ډسپلیسمنت شوی نه دی، نو پاکټ شته دی ځنې ځینو کې پرابلم شته دی، خو مجموعی طور بیرتا حالات نارمل سی ته روان دي. او نارمل سی بداله وګڼم چې کله موږ د خپل آی ڈی پی سی کوم روتی دي چې دا په خپل ځای کو هغه ته ال تک کورونه بیرتا په خپل زینو کې په خپل جونګړو کې اوسېږي وختلی خو بیغمت دي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې کوم ډرون بریدونه کیږي پاکستان د خپل خود مختاری په ضد ګام ګرنی، خو بیا امریکا وایي چې په دې کې ځنې مهم اهداف هم په نخه کړی دي. اوس پاکستان د غستون ز ډیر په شدت سره راپورته کړی ده، نو تاسو په دې کې لس نظر لرئ؟
کم شی چې د ملک په خود مختاری او په سالمیت باندې یا زمونږ په عزت باندې داغ لګي، نو داغې شی مونږ ټول خلاف یو. دا سې نشي کېدای چې یو کار دی کیږي او موږ دې ورته ګورو. نو د دې خبره دا ده چې موږ سره د دې دا خبرې وکړې شي زمونږ آرمی زمونږ لا انفورسمنت ایجنسیز د دې کیپیبل دي چې دا هر څه په کنټرول کې راولي او هغه په خپل ان شاء الله لګیا هم دي. خو لکه بیرونی لاس یا بیرونی جاز چې هغه راځي هغه ډېر تکلیف دی خبره ده.
اوس چې په خیبر پختونخوا کې کوم صوبایي حکومت ته د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې دوی وایي چې موږ به طالبانو سره مذاکرات کوو، نو د دغې صوبې د یو آئینی مشر په حیث ورته تاسو څنګه ګورئ، او د گورنر هاوس په دې مذاکراتو کې څه رول وي او کنه؟
اوس پوری صدا سے رابطہ نہ دشوی چی دی سنگ مذاکرات بکئی سب طریقہ کاری چا سر بے کئی ہو دا خلق دا جنگ ختم ولی اغا پ خبر ہوئی کاغا پ ناستی کاغا پ رات لوئی کاغا پ ورت لوئی ہو دا آئین او دا قانون دا دائرے دا لاندې چی زما خپل امید داده که پی ٹی آئی که بل سوکی آگی ټول دا خبره چی کئی اغدا سی کئی چی لکه آئین او قانون دائرے دا لاندی منگ بدا سسٹم چلو. گورا جی زمانگ دا وطن چی دے دا دا مشاورت دا جرگو دا خبر و وطن دے کدا سی گونڈے را بللی دا ټولو گندونو دا دی رکھا خبر دا ام دا سی جرگی بانے بم دا سسٹمی جوڑی گی چی منگ بدا سوبنو را سنگا چلو دا قبائلو سسٹم بم سنگا چلو امن بسنگ راولو دا دا یو کس بانی نکی نئی واضح پا حکومت کی دا ٹول سٹیک ہولڈرز چی بگی شامل شی کسوک پا پارلیمنٹ کی دی کسوک پارلیمنٹ نبار پارٹیانی دی دا ٹول چی کینی نو الحمدللہ یو حل بیرون سی.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله خان چې د مشال رادیو د خبریال پختنې ځواب ولې او تاسو واوریدل چې نوموړي دا کوله چې 2008 کال په پرتلوس د پاکستان په قبایلی سیمو کې امنیتي وزاړي راخه شوې ده.
دا مشال رادیو دا
پیښور های کورټ کې د قبایلی سیمو ولس بنیادی حقونو په اړه د یو غوښتنلیک اوریدنه شوې ده. په دې اوریدنه کې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون د 246 او 247 ماده یا آرټیکل باندې تنقید شوې ده. د های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان د دې غوښتنلیک یا پیټیشن په اړه په راتلونکو اوریدنه کې د پاکستان لوی سرنوال یا اټرنی جنرال ته د حاضرې دوه مار کړی ده. دوست محمد خان د هم ویلي چې په راتلونکو اوریدنه کې د قبایلی سیمو خلک هم خپل دریځ ورکولای شي. نو تفصیل د غلام غوث نورو.
تیره ورځ په پیښور های کورټ کې د قبایلی سیمو د ولس د بنیادی حقونو په اړه د یو رټ پیټیشن اورونه شوې ده چې پکې د قبایلی سیمو په اړه د پاکستان د اساسي قانون آرټیکل 246 او آرټیکل 247 چیلنج کړی شوی دی، او د پېښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان د دې پیټیشن په راروانه او روانه کې د پاکستان مشر سرنوال یا اټرنی جنرال ته د حاضرېدو حکم هم ورکړی دی، او دا یې هم ویلي دي چې قبایلی ولس هم په راروانه نیټه دې کیس کې خپل دریځ وړاندې کولو لپاره پېښور های کورټ ته راتللی شي. په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې مرستیال سرنوال یا سرکاري وکیل اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیټیشن په پېښور های کورټ کې د خیبر ایجنسی غوفران او داغه نورو ملګرو د پاکستان د فیډریشن په ضد داخل کړی وو، او د چهارشنبه په ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټیس د پاکستان اټرنی جنرال ته په دې کیس کې د حاضرېدو حکم ورکړو.
د آرټیکل 247 د لاندې چې کومه په دې قدن لګېدلې سپریم کورټ او های کورټ هلته خپل جورسډیکشن نشي اکسرسایز کولی، نو د دې باره کې هغوی ریټ کړو. نو په دې باندې چیف جسټیس وویل چې یاره په دې جون کې اوسه پورې پاکستان چې جوړ شوی دی، نو د دې هماغه د سپریم کورټ او د های کورټ لاسونه تړلي دي په 247 آرټیکل کې. ویلي چې څنګه دا څلورې صوبې د پاکستان یو حصه ده، نو قبایلي حلقه زیات هم حصه ده، نو لهذا چې دې خلکو ته څنګه بنیادي حقوق حاصل دي، نو پکار دا دی چې قبایلي علاقه جاتو کې چې کوم خلک اوسېږي هغوی ته هم دا بنیادي حقوق حاصل دي.
د دینه وړاندې هم د پاکستان په سپریم کورټ کې د قبایلی سیمې د ولس د حقونو د خپو لاندې کولو په لړ کې د فاټا لایرز فورم لخوا دا ډول پیټیشن داخل کړی شوی و، خو لا تر دې دمه په هغه پیټیشن څخه عمل درآمد نه دی شوی. په دې لړ کې د فاټا لایرز فورم یو مشر کریم محسود اډوکیټ مشال راډیو ته وویل
دغه
بابت کې موږ خدای شاه مخکې سپریم کورٹ آف پاکستان ته یو پیټیشن داخل کړی و خو بدقسمتۍ نه هغه پیټیشن تر اوسه پورې بینچ ته فکس نه شو. هغه بینچونه په نورو ډېرو مسلو حکومتي مسلو کې مصروفې دي. خو دلته چې دا کم پیټیشن نور عالم خان ایڈوکیټ داخل کړی دی په حقیقت کې چیف جسټس پشاور هائی کورٹ توجه د ځکه ورکړله چې یو خو قبایلي سیمې د دې صوبې سره لګېدلې دي. دویم دا چې چیف جسټس د دې ایریا نه خبر دی دلته په قبایلو کې چې کوم بنیادی حقونه غصب کېږي د هغې نه خبر دی.
د ډپټي اټارنی جنرل اقبال مومند په خبره په قبایلي سیمو کې د ولس د بنیادي حقونو په لړ کې د دې پیټیشن را روانه او روانه به 14 ورځې پس په پېښور هایکورټ کې په داسې ورځ ترسره کیږي چې عدالت د نورو کارونو نه فارغ وي. او د اقبال مومند په خبره چیف جسټس دوست محمد خان دا هم ویلي دي چې د دې کیس د را روانې او روانې لپاره دي د قبایلي سیمې ولس هم خپل دریز وړاندې کولو لپاره راوغوښتلی شي. غلام غوس مشال ویډیو پېښور.
تاسو د غلام غوس رپورټ اوریده. اوریدونکو په لږه شیبه کې د ماخام پنځه نیمې بجې کیدونکې دي. په پوره پنځه نیمو بجو به تاسو د عبدالحی کاکړ نه د دې غړې خبرونه اورئ. او د خبرونو نه پس هم اوریدونکو مهم رپورټونه درته لرو. په دې رپورټونو کې د نړیوال رپورټونه هم شته چې د شام په اړه یو رپورټ لرو چې ویل کېږي هلته وسلې استعمال شوې دي. اوس د خبرونو لنډیز اورو د عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان سپریم کورټ د راتلونکي کال په بجټ کې تر منځوري لمخه د پېټرولیم مصنوعاتو باندې په جرنل سیلز ټیکس کې زیاتوالی غیر عیني ګرځولی او ویلي تر څو د بجټ منځوري ورنکړل شي تر هغه پورې په ټیکس کې زیاتوالی بیرته واخیستل شي. محمد خان اڅکزي تیر مازدیګر د بلوچستان د گورنر په حیث څوګند پورته کړی دی. محمد خان اڅکزي د پښتونخوا ملي اوم پارټي لومړی او د بلوچستان د صوبې درویشتم گورنر شو. په بلوچستان کې 15 کسان د کلاسي فلا او ژوب ترمنځ په سیمه کې پرون تشتول شوي دي. په سیمه کې د لوی خبره په تشو څو کسانو کې د یو کلرک او ډرایور په ګډون درې ډاکټران شامل دي. افغان حکومت له بګرام زندانه څه د باندې 2000 بېګونه افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د ولسمشر له دفتره د قرصي بیان له مخې د بګرام جیل قمندان جنرال غلام فاروق پارکزي پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې وویل چې د روان کال اپریل میاشت راهیسې له بګرام جیل څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانوني پلاونو له تېرولو وروسته د عدالت په حکم خوشي شوي دي. د روس د بهرنی چارو سر سلاکار ویلي چې امریکا چې په شام کې د شامل حکومت له لوري د مشکوک کیمیاوي وسلو د استعمال کوم معلومات روس ته ورکړي وو هغه ډېر قایلو کوم کې نشکاري. په ایران کې د ولسمشر محمود احمدینژاد نفس د هیواد راتلونکي صدر د انتخابات لپاره نندرای چولو سلسله شروع شوه. او ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په راتلونکي 12 کلونو کې به د نړۍ په آبادی کې یو ارب زیاتوالی راشي.
او سم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نه وکړو چې سراج ظهیر لوستی دي. ورپسې به نړیوال مطبوعات ته ملي حامیر زاده نه وره.
د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري غلي کې چې په سوات کالام او تروړ کې د ټیټي درجه سیلاب په نتیجه کې د تګ راتګ لارې بندې شوې دي. او د ترلاسه شوو اطلاعاتو تر مخه د تیرو څو ورځو د ګرمۍ په نتیجه کې د واورو ویلې کېدو له کبله په کالام او تروړ بهرین او مدین کې د سیلاب صورتحال پیدا شوی دی. او په کالام او تروړ کې رابطه سړکونه اوبو غوړې دي. ادارې وړاندې وایي چې د چارواکو لخوا د حفاظتي اقداماتو لړۍ روانه ده او په لویه شمېره خلک محفوظ ځایونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. اداري مخکې لیکي چې دا رنګ د تیرو دریو ورځو راهیسې په نوخار، چارسده او ځینو نورو ځایونو کې د سردریاب او خیالي سیندونو د اوبو د کچ زیاتېدو او د سیلابونو راتلو یره موجوده ده. درې ورځې وړاندې د چارسدې ضلع په ځینو سیمو کې د سردریاب د اوبو د کچ زیاتېدو نه وروسته صوبایي حکومت باور ورکړی دی چې دې لړکې به سمدستي ګامونه پورته کولی شي. ادارې وایي چې بلخوا د قومي وطن پارټۍ چیرمین او د قومي اسمبلۍ غړي آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې د ممکن سیلاب د تباہی نه د بچ کولو لپاره دی د خبرتیا مهم شروع کړی شي. آفتاب احمد خان شیرپاو دا هم ویلی دی چې د کابل سیند سیلاب کې ورسته روزه اضافه کیږي او کوم علاقو کې چې د ځمکه نړیدل شروع شوی دی دغه علاقو کې دی بیړنی اقدامات وکړي شي. د ادارې په وینا چې د لړکی د کال 2010 په محل په صبا خیبر پختونخوا او ټول ملک کې د سیلابونو تباہی د تیرو دریو کالو په جوړ شوی تاریخ کې خوندیده. دغه تباہی د موجوده حکمرانانو
او حکومت د پاره یو سبق دی. کدا ځل موجوده حکومت او حکمرانانو هم د تیر حکمرانانو پرنګ یوازې د اقتدار مزي واغستي او د ولس او ملک د تباهي څخه د ژغورلو دپاره یې د خپلو ذمهوارو احساس ونه کړو، نو بیا دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خدای مکړه چې نه راسره کېدونکي زیان به یقیني شي. دریا اخیر کې لیکي چې د تیرو سو کلونو راهیسې په ملک کې دا خبره د اطمینان وړ ده چې جمهوریت په پاټلۍ سم روان شوی دی، او بیا موجوده حکمرانانو خو دا ولې ورځې نه د ملک د بدلولو آواز پورته کړی دی، او دې لړکې د عملي اقداماتو د لارې چارې هم رامنځته کوي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې باید حکومت د ممکنه سیلابونو د مخنیوي د اړوند خلکو د ژغورلو دپاره په هنګامي بنیادونو پاخه ګامونه پورته کړي. آج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د اربونو ډالرو قرض، توانایي بحران او په ورثه کې پاتې شوی بدحال معیشت سره د نواز شریف حکومت لپاره د کال 2013 او 2014 بجټ یو لوی چیلنج دی. خو وزیر اعظم د خپل ځان شروع وکړه او بیا په ټولو وزارتونو کې 30% اخراجاتو کمولو سره د دې خبرې اشاره ورکړه چې ټول قام به قرباني ورکوي. ادارې وایي چې اسحاق ډار خپل خطاب کې د غریب خلکو لپاره د درې مرلي کورونو جوړولو، 15 لک روپو قرضې نا ورکولو او د بجلی د کمښت ختمولو لپاره 225 ارب روپو اعلان د ستاینې وړ دی. بل د سرکاري نوکرانو تنخواه کې اضافه نه ده کړې شوې، خو وایي راتلونکي کال به دا برابر کړې شي. هم یو ښه اعلان دی. ادارې اخیری کې لیکي چې څنګه اعلانات دی بجټ کې اوشو، اوس باید چې حکومت په نرخونو هم نظر وساتي چې د جی ایس ټی یا بل یو ټیکس په نوم څوک نرخونه زیات نه کړي، او دا به لا ډېره ښه وي چې تاجران او کاروباري رورولې هم د نورو خلکو په رنګ په ځان سخت تیر کړی او قربانی ورکړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټیلیګراف ترڅپړل کې یوټیوب چې د ګوګل کمپنی برخه ده، د اسلام د سپکاوي د متنازع ویډیو په سر د ستمبر راهیسې په پاکستان کې بندې دغه ویډیو په نړۍ کې مظاهره را پرولې وي. رسپانې لیکي اوس د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي او د مواصلاتو وزارت د یوټیوب نه دغه ویډیو د نه لرې کېدلو په صورت کې د ګوګل سرچ انجن د بندولو اشاره ورکړې ده. رسپانې لیکي د دغه بندې سره به د کمپیوټر په میلیونونو استعمالونکي د مشکلاتو سره مخامخ شي چې هر ورځ ګوګل سرچ انجن استعمالوي، او په خاصه توګه هغه کسان به هم متاثر شي چې د ګوګل ایمیل او سمارټ فون سافټویر کاروي. رسپانې لیکي که څه هم کمپیوټر سره بلدو کسانو د یوټیوب د بندیز د مخه نیولو داسې لارې موندلې دي چې د بندیز باوجود یې هم استعمالولی شي، خو بیا په میلیونونو نور کسان د دغه بندیز نه تنګ راغلي دي. یوټیوب چې ورباندې ویډیوګانې کتل کیږي، د اسلام د پیغمبر د سپکاوي د ویډیو پر ضد په نړیواله کچه تر مظاهرو وروسته په پاکستان کې بند شو چې په دغه هیواد کې هم مظاهرې شوې وې. ډیلی ټیلیګراف لیکي ګوګل د اعتراض وړ ویډیو د لرې کولو یا په پاکستان کې استعمالونکو ته په ویډیو د بندیز په حق له د پاکستان لخوا وار په وار شوې خوښتنې رد کړې دي، خو تر ویډیو چلیدلو مخکې خبرداری ورکوي چې د کتونکو په خپله خوښه ده چې کتل یې غواړي او کنه. په پاکستان کې په تیرو دریو کالو کې مخکې په فیسبوک او ټویټر هم بندیز لګول شوی. بلخو ټایمز مجله لیکي د بشري حقونو ټولنې د هغه کیس ته تحقیق په لړ کې په برېټانیا فشار اچول غواړي چې دوه پاکستانیان په 2004 کې په عراق کې تر نیول کېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي جیل ته وسپارل شو. یونس رحمت الله او امانت الله علی د 13 کالو راهیسې بې له کوم توره او یا عدالتي کاروای د افغانستان په پروان ولایت کې په بګرام هوایي اډه کې قید دي. مجله لیکي په جون 2010 کې د امریکا د پوځي عدالت فیصلې باوجود د امریکا حکومت دواړه کسان په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي. وړاندې د عدالت فیصله وه چې رحمت الله لخوا هیڅ ګواښ نشته او نور یې کېدول نه دي پکار. رسپانه لیکي په 2004 کې په بغداد کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې تر نیول کېدو وروسته دواړه کسان امریکا ته وسپارل شو. دوی بیا د امریکا په یو خاص پروګرام کې شامل شو چې د نړیوال قانون له مخې د ترهګرۍ په تور مشکوک کسان په نړۍ کې پټو جیلونو ته لیږل کېږي. مجله لیکي په 2009 کې برتانوي چارواکو منله چې د دغو کسانو په ګرفتاري کې لاس لري، او وی ویل چې باور لري دواړه کسان د پاکستان د ترهګرۍ ډلې لشکرې ته یې باسره تعلق لري. خود دواړو کسانو کورنۍ د غتورونه ردوي.
تاسو زمونږ د مشال رادیو نوري او سم یو بل رپورت د پېښور نه د خیبر پښتونخوا په ګډون نن په ټول ملک کې د سرکاري نوکرانو یو تنظیم ال پاکستان کلرک اسوسییشن په نوي بجټ کې د تنخواګانو نه سیوا کولو پر ضد هړتال شروع کړی دی، او دوی غوښتنه کوي چې د دوی تنخواګانې زیاتې نه کړی شي نو دوی به اسلام آباد ته سفر کوي او د پارلمان د ودانۍ نه چاپیره به پر لت غځوي. په دې اړه پام وکړئ د شبیر احمد جان را لېږلې رپورت ته.
دا آل پاکستان کلرکس اسوسییشن مرکزی مشر اسلم خان مشال لیډو ته ویلي دي چې حکومت ته په بجټ کې د سرکاري نوکرانو د تنخواګانو نه زیاتولو فیصله باندې بیا کتنه وکړي، غنی دوی به په خپل دفترونو کې د کار کولو څخه مکمل انکاري شي.
نن
مونږ هرتالو کو او د اسلام آباد کال ورکو مونږ د اسلام آباد کې راو وکړو او هغه دې کې پړاو کو چې دې حکومت چې کوم دې لکه زم په تنخواهانو کې اضافه نه کړي چې مونږ شاته کیږو نه
ولی هم په دې اخلاص چې کلم د حکومت دریز معلومول لپاره د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د اطلاعاتو مرکزی سکتر صدیق الفاروق نه پوښتنه وکړه نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې تیرو پنځو کالو راسې د ملک معاشي حالت ډېر زیات خراب دی او باید دغه خلک تا ټول ستونزې وګوري او دا په ذهنونو کې واچوي.
وفاقی وزیر خزانه صاحب نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے اور
وفاقی وزیر خزانہ تنخواہ گانو زیادول لپارا یو کمیٹی جوڑا کڑے دا اور بجٹ نہ پس چے کم کسانو گلی یا تجویزو ندی یا رچا سقس مرا دے عمل لے حیط حکومت پا جور نظر گوری خوالی ٹول ملگرو لا دا ہم پا ذہن کی اچول پکار دی چی تیر پنزو کالو کے تیر حکومت تا پاکستان معیشت تا دیر زیان نسول دی ہلو شیڈنگ مسئلہ دا پدے بابلا دا پنزو سوا ارب روپو سرکولر ڈیٹ پا دو میاشتو کے مونگ ورکو نو دا ہر سو پا نظر کے ساتل پکار دی
چیزیں
پیش نظر رکھنی چاہیے. سرکاری ملازمین و تنظیمون وینا وا کچر ددی غختن تا صحیح پاملرنا ونکل شوا نو دا پارلیمنٹ مختبہ در نہ ہم ورکوی او دا ہاگی نالاو با پٹول ملک کی دوی پا دفترونو کی کارونا پریگ دی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
ڈیلی ٹیلیگراف ورځپاڼه لیکي چې د اسرائیلو جوړ کړل شو وسلو ټیکنالوژي پر پاکستان د خرڅولو معاملې انکشاف وروسته د اسرائیل او د هند ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې له ګواښونو سره مخ شوې دي. د پاکستان پوځ دا رپورټونه بې بنیاده ګرځولې دي. د ورځپاڼې د دې مقالې نور غټ کې تاسو ته ګل ایاز دراوروي.
ډیلی ټیلیګراف رسپان لیکي چې اسرائیل د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا هغه دستاویزات په کلکه رد کړي چې په 2010 کال کې د اسرائیل جوړ کړل شوی د اف 14 جازونو پرزي او نور جنگي سامانونه پاکستان ته ورکړل شوی وو. په دې لړ کې برېټانیا نورې پلټنې هم پیل کړې دي او د اسرائیل او هندي چارواکي د خبرې ته رسیدلي چې د وسلو سودا شوی. خو دا نه ده معلومه چې آیا دا سودا د اسرائیلي حکومت په رضا شوی ده او که څنګه. ډیلی ټیلیګراف رسپان لیکي 13 ونې یو اسرائیلي رسپان خبر ورکړی وو چې اسرائیل له 2009 کال نه واخلي تر 2011 کال پورې یو څو اسلامي هیوادونو باندې وسلې خرڅې کړې دي چې پکې مصر او الجیریا هم شامل دي. ورسپان لیکي چې اسرائیل جوړو کړو وسلو ټیکنالوژي پر پاکستان د خرڅولو خبره رد کړې ده. د اسرائیل او د برتانیا سرچینو وینا تر مخه دغه شان د وسلو سودا سره د اسرائیل او د هند اړیکې متاثر کېدې شي. ورسپان د یو مشر اسرائیلي چارواکي په حواله لیکي دا یو حیرانوونکې خبره وه. داسې هیڅ قسمه سودا نه ده شوې. د ده په وینا له برتانیا نه مو د معلوماتو اخستو غوښتنه کړې. ورسپان لیکي چې د اسرائیل د دفاع وزارت روانه ونې په سمدستي توګه د وسلو خرڅولو رپورټونو په اړه بیان جاری کړی وو. د بیان تر مخه اسرائیل له هند سره ستراتیژیکي اړیکې لري. هند په نړۍ کې تر ټولو مضبوطه جمهوریت لري او د اسرائیل په شان له ترهګرو غواښونو سره مخ دی. بیان کې راغلی چې اسرائیل چری هم نه غواړي چې له هند سره پر خپل اړیکو سودا وکړي. بلخوا د پاکستان فوج هم دغه رپورټونه بې بنیاده ګرځولي دي. ورسپان لیکي چې په نړۍ کې اسرائیل د ډرون جازونو او د فوزي نظام سافټویر جوړوي او دا وخت هند ته دریم لوی هیواد دی چې وسلې ورکوي. ورسپان لیکي چې برېټانیا دې خبرې ته رسیدلې چې د اسرائیل فوزي ټیکنالوژي پاکستان ته ورکړل شوې ده. خو دا نه ده معلومه چې د اسرائیلي حکومت رضا پکې شامل ده او کنه. د برېټانیا چارواکو وړاندیز کړی چې له اسرائیل او هند سره د دې معاملې نور پلټونو کې کار کولو ته تیار دي.
دا ګلیاز رپورت ما ورده. اوس هم سورنوړ سیمایز رپورټونه. امریکا وایي چې د دوی پلټونکو په بشپړ توګه د خبره یقیني کړي چې د شام حکومت سو سواره د کیمیاوي وسلو استعمال کړي او دا رنګ دوی به اوس ته شام یغیانو ته د پوځي مرستو ورکول پیل کړي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن ناور.
د امریکا ولسمشر لوړاندې ویلي دي چې د شام لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال به لسري کرخې تیرېدل وي چې وروسته به یې بیا د شام په شخړه کې د امریکا مداخلت زیات شي. دا اعلان وروسته له هغې شوی چې د شام یاغیانو د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ضد جګړه کې څو ځایه ماتې خوړلې او په دې لټه کې دي چې جدید وسله ترلاسه کړي. همداراز په دې وروستیو کې اسد ته د شیا اروپا کې ډلې حزب الله او ایرانی وسلوالو لخوا ملاتړ ترلاسه شوی. د امریکا د قومي سلامتیا مرستیال سلاکار بن روډس په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی د استخباراتو ادارې پر هغو ثبوتونو پوره باور لري چې ښایي په دې وروستي کال کې شام حکومت د اپوزیشن خلاف څو واري سیرین ګاز کارولی دی. بیان زیاتوي چې په دې کې له 100 تر 150 پورې سوریایي وګړي وژل شوي دي. خو هیڅ قسمه داسې باوري ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې یعنی اپوزیشن هم د کیمیاوي وسلو استعمال کړي. د خبریالانو ربل شوي غونډې ته په خپله وینا کې د امریکا د قومي سلامتیا مرستیال سلاکار بن روډس وویل امریکا چمتو ده چې شام یاغیانو ته نیغ په نیغه د مرستو ورکول پیل کړي.
The president has
made a decision about providing more support to the opposition.
ولس مشر اپوزیشن ته د زیاتو مرستو ورکولو پریکړه کړي. په دې کې بعد د اپوزیشن ستری فوزی شورا ته نیخ پنیغه مرستي ورکول شامل وي او په دې کې فوزی مرستي هم شامل دي. خود ډیرو وجوهاتو لکبله زده دي تفصيل نشم ورکولې. خدا دا چې د تیر وختونو په پرتله دا مرستي با په مقدار او خصوصیاتو کې مختلف وي.
going to be different in both scope and scale and
نو مورې ځا تکړه چې امریکا روس ته د شام حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه معلومات ورکړې دي. په شام کې د شخړې دوران هم روس ته د هیواد حکومت ته د وسلو سپلای برقرار ساتلې. تر دې وخت پورې دا خبره نه ده واضحه چې امریکا به د شام د اپوزیشن څرنګه پوځي مرسته کوي. خود امریکا ځنې د کانګرس غړي وای چې دوی ته د ټینکونو زد او د ځمکنه هوا کې هدف فشتون کې مزایلي ورکړل شي. همداراز غوښتنې د شام سیاسي اپوزیشن او یاغیان هم کوي. فرانس او برسانیا هم ویلي دي چې دوی ته داسې ثبوتونه پر لاس ورغلي دي چې ښایي د بشر الاسد ځواکونو د کیمیاوي وسلو استعمال کړي. د امریکا لخوا په شام کې اپوزیشن ته د وسلو ورکولو پریکړه د اوباما په انتظامیه کې تر لوی بحث وروسته شوي. همداراز ځنې امریکایي چارواکي پر دې اندېښمن دي چې کېدای شي دغه وسلې د غرب ضد هغه یاغیانو لاسو ته ورشي چې ورته د القاعده ملاتړ ترلاسه دي.
اسرار العالم محمد. په ایران کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د شپږو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. خو حالاتو ته په کتنې سره د سیاسي چارو کارپوهان امکان ښکاره کوي چې دا انتخابات به دویم پړاو ته لویږي. د مشال رادیو انګلیسي څانګې په دې اړه د ګلناز اسفندیاري راپور خپور کړی چې ژباړه تاسو ته لیوې د مې وروسته وړاندې کوو. نن په ایران کې خلک د نوې ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. که د شپږو نوماندانو نه یو هم 50% نه زیاتې رای ونه ګټلې نو د دوو هغو نوماندانو ترمنځ به دوباره مقابله کیږي چې د نورو نه زیاتې رای اخیستې وي. د ایران د چارو شنونکي وایي دا به خامخا کیږي او د دویم پړاو ټاکنې به د جون په 28 نیټه ترسره شي. ممکنه ده د دریو کاندیدانو محمد قلیباف، سید جلیلی او علی اکبر ولایتي څخه د دوو ترمنځ شي. ممکنه ده د دغو دریونه د یو کس مقابله د معتدله کاندید حسن روحانی سره وشي. نظر پوښتنې ښایي چې د تهران اوسمهال خروال قالیباف 13% رای اخیستې دي او روحانی چې د ایران پخوانی اټومي مرکچی دی 15% رای اخیستې دي. دا نظر پوښتنه د مهر په نوم یوې ادارې کړې ده. ځینې نورې ادارې په نظر پوښتنو کې ښایي چې قالیباف غوره کاندید دی. په واشنگټن کې میشت ایرانی شنون کې علی افشاری د دغو ټول ټاکنو په اړه وایي
اگر میزان رای دهندگان از 30 میلیون بالاتر بشه روحانی
که تر 10 میلیون زیات خلکو رای ورکړي نو روحانی به له دوو بریالیو کاندیدانو څخه یو وي. له هغه وروسته چې په خوانی مرستيال ولسمشر محمد رضا د هغه په حق کې لخپلې نوماندی تیر سو، په خوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د هغه ملاتړ وکړ، په خوانی اصلاح غوښتونکو ولسمشر محمد خاتمی هم د ولسم ملاتړ په زیاتولو کې وانډه واخیسته. خو دا نه ده څرګند چې تر کومه دا پوری ځکه ځینې رائے ورکوونکي د رائے پورز خپل ذهن استعمالوي.
صبح روز انتخابات تصمیم میگیرن.
شنون کی وای کده محافظه کارو څخه ځنی له مقابله ولويږي خای د قالیباف غټلو ته بل راه ورکړي. خو ک دوی ټول پزغل کی وی نو ظاهره ده د دوی وټونه به تقسیم شي. خو ک وټونه د استابلیشمنت یا حکومتي ادارې په سخته نگرانی کې وشول نو د محافظه کارو لمن څخه یو د 2014 کال د انتخاباتو غټونکو اعلان دل شي. شنون کې افشاری وای د دا ډول حالاتو د جوړولو لپاره به حکومتي اداره په پراخه کچه درغلیو کولو تاړوي.
حالتي هستش کې انتخابات حالت طبيعي پیدا نکنه.
دا بعد اس یو حالت وی چې انتخابات به نارمل نه وي. حکومتي اداره به خپل کاندید رمخ تکړي چې شای سید جلیلی بوي چاته چې د ستر مذهبي پېښوا بشپړه تایید حاصل دی. حکومت هم د جلیلی پر لوري رامات ښکاری نو داسې ښکاری چې حکومتي اداره به سید جلیلی بریالی کړي.
رأی حکومت در اختیار جلیلی خواهد بود.
اوس داسې ښکاری چې حالات به ترنګلی وي. د اپوزیشن مشران مهدی کروبی او میر حسین موسوی نظر بند کړی شوی دی. ډیری مخالف فعالین خاموش کړی شوی دی. د کریم سجدپور په نوم یو شنون کې وای په ایران کې خلک د سیاسي، ټولنیز او د اقتصادي مایوسۍ سره مخامخ دي. ګارډین ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي وسلوالو طالبانو د افغانستان په جنوب کې خوانځي تړلې دي. ورسپانه د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت په حواله لیکي وسلوال طالبان په افغانستان کې ولسی وګړي پنهخه کوي. ولسی وګړي یا وژل کیږي یا ویرول کیږي او یا هم ور باندې بیلابیل بندیزونه لګي. په دې موضوع نور تفصیل پامیر ساحل درکوي.
برطانوی ګارډین ورسپانې د ملګرو ملتونو له یو رپورټ مهمې برخې راخستې دي او لیکنه یې ورباندې خبره کړې ده. په دې رپورټ کې راغلي وسلوالو طالبانو د افغانستان په جنوب کې تر هغه وروسته خونځي وتړل چې حکومت پر موټر سایکلو بندیز ولګاوه. طالبان د تګ راتګ لپاره موټر سایکل تر ټولو غوره وسیله بولي. پر خونځي او بندیز سمدستي دوه اثرات ولرل. یو خدای چې ماشومان لزده کړو به برخې شول. دویم دا چې ډیرو بیوزله کورنیو ته خواړه ونه رسیدل ځکه چې خونځي د مرستو د ویش مرکزونو په توګه هم کاریدل. د ملګرو ملتونو رپورت وایي د سکولونو تړل ښیي چې د افغانستان شخړه ډیره پیچلې ده. په دې هیواد کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاتیږي. رپورت وایي ځایي وسلوال او نورې ډلې ولسی وګړي پنهخه کوي. وسلوال ملکیان ویروي، زور زیاتی ورسره کوي او په هدفي وژنو کې پنهخه کوي. ټولې وسلوالې ډلې له خلکو په زور پیسې اخلي. د ملګرو ملتونو تر دې رپورت مخکې د سره صلیب نړیوالې ادارې هم په خپل یو رپورت کې ورته خبرداري ورکړې ول. ملګري ملتونه وایي د خلکو ویرونه یا خو په هیواد کې له روانې شخړې سره مستقیمه اړیکه لري او یا هم په کلیو کې د قبیلوي دښمنیو یا په سیمو کې د واک ترلاسه کولو په صورت کې کیږي. ګارډین ورسپانې لیکي روان کال د افغانستان په روغتونونو کې ډیر داسې ولسی وګړي ورداخل کړل شوي دي چې په دې هیواد کې د روانې جګړې په پیښو کې ژوبل شوي ول. روان کال د ژوبل شوي ولسی وګړو شمیر د 2012 یعنی د تیر کال پرتله زیات دی. په لیکنه کې راغلي په هلمند ولایت کې د داسې ژوبل شمیر د تیر کال پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په هلمند کې برطانوي سرتیري پراته دي. د ملګرو ملتونو رپورت وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کبله ډیر خلک د هیواد دننه کډوال شوي دي. په لومړي ځل د هغو کسانو شمیر چې له خپلو کلیو نورو سیمو ته کډوال شوي له 15 لکه زیات شوی دی. ملګري ملتونو زیاتوي که څه هم له حکومت سره تر تړون وروسته وسلوال طالبان سلا شوي دي چې ښوونځي به بیرته خلاص کړي، خو باید حالات وڅارل شي چې آیا وسلوال به په خپل کړي لوز ټینګ پاتې شي او کنه.
د دې باوجود چې په افغانستان کې په ښوونځیو باندې بریدونه کیږي، په خوست کې تر دوه کلونو زده کړو وروسته یو شمېر نجونې او مېرمنې د نرسنګ له مرکزه فارغې شوې دي او دوی ته ویل شوي چې په کلیوالو سیمو کې د خلکو خدمت وکړي. موږ ته تفصیل زموږ همکار نجیب الله خیل را لګره.
په خوست کې د دوه کلونو زده کړو وروسته د نرس قابلیتګۍ له 15 دورې څخه 29 تنه ښځې او نجونې فارغې شوې. د نرسانو د فراغت په مراسمو کې د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه په خوست کې ولسو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې نرس قابلیتګانې نه دي موجوده. دغه فارغین وغوښتل چې په خپلو ولسوالیو کې د دندې واخلي ترڅو له یوې خوا روغتیایي خدمتونو څخه د خوست د هرې لرې او نږدې سیمې خلک برخمن شي او تر یوه بریده د مور او ماشوم ژوند وژغورل شي او بل لوري ته نرس قابلیتو ته کافي معاشونه په پام کې نیول شوي او حتی د دوی محرم ته معاش او امتیاز په پام کې نیول شوی دی.
تقریبا اوله صحه موږ سپین نه لرو، هیله من یم چې زموږ خویندې به وکولی شي او دوی به هغه ولسوالۍ ته چې دوی د هغې څخه راغلي دي هماغه ته لاړې شي ترڅو زموږ هغه خویندې چې په لرو بنډو کې دي د خدمت مزدور وګرځي.
د نرس قابلیتګۍ د مرکز مشر رابعه حلیم د یاد مرکز د 15 کلونو فعالیتونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې تر اوسه 178 ښځې او نجونې له یاد مرکز څخه فارغې شوي او 3 اتیا تنه یې عملا په روغتیایي مرکزونو کې دندې ترسره کوي.
خوست ولایت قابلیتګۍ مکتب چې په 2000 کال کې په خپلو فعالیتونو پیل کړی او دا تر اوسه راغځېدلې ده. 4 دورې قابلیتګۍ فعالیت کړي دي. په کتر سره د خوست ولایت د میندو او ماشومانو د میندو په کچه کې د پاموړ کمښت راغلی دی.
فارغان په استازیتوب عزیزه وویل چې په دوه کلنه موده کې دومره څه زده کړي چې خویندو ته څناڅه معیاري خدمتونه وړاندې کولای شي.
د دوه کلو زده کړو وروسته او د عملي کارو سرته رسولو څخه هغه مهارتونه زده کړل چې کولی شو د هغې په واسطه یوې مور ته مسؤل او صحي خدمات وړاندې کړو. د خوست میشتو سره تعهد کوم چې موږ به د هر ډول ملي، قومي او ژبني تبعیض څخه پرته خپل خدمات د خوست میندو او مشمانو ته وړاندې کړو.
د ولایتي شورا وکیل زهرا جلال په خبرو خبرو کې نرس قابلیتګانو څخه وغوښتل چې خپل ناروغانو سره سم او صمیمانه چلند وکړي ترڅو د دوی ډاډګرنه ناروغ ته د درملنې لامل شي.
نړیواله کچې کوم میډوایف فارغې دي هیڅ د افغانانو نه سویې لوړ نه ده. صرف هغه اخلاقي رویه یې خده. د اخلاقي رویه لمخې
کې د توانیږي چې ډېر ډېر څه وکړي، مریضانو سره رویه د صحیح کې، سلوک د صحیح کې، تر څو خپله د میډوایف لاس د مریض لپاره روحي ذریعہ شفا ګرځي.
د یادونې وړ ده په ټولیز ډول په خوست کې خلک د روغتیایي خدمتونو څخه پوره رضایت نه لري او غوښتنه کوي چې په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونه لا ښه او معیاري شي.
نجیب الله الوخیل په اسفاد کې د الوچو او زردالانو خوبانیو ګڼ شمیر باغونه دي. د دې باغونو ساتونکي وایي دوی د میوې ترلاسه کولو ډیر زیار باسي او کار کوي. د سوات الوچي او مندتې د پاکستان مختلفو برخو ته وړل کیږي. باغوانان وایي کله کله خودي پخه میوه خارنو ته لیږي، خو کله کله دا میوه په کاربایټو پخوي. د سوات د الوچو او زردالانو په اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ.
سواد کې په لوی کچ نورو میوه سره سره خوبانی او الوچی هم کیږي. د الوچو او خوبانو دغه باغونه د سواد بلبل سیمو لکه بریکوټ، چارباغ، مټه، خوازخیله او د تحصیلي کابل یو شمیر سیمو کې دي. خوبانی او الوچی هر کال د جون او جولای په میاشت کې پخیږي او د زمیدارانو نه کاروباري خلک اخلي او بیا په خپل په پیټو کې بندوي او مارکیټ ته وړي. لکه د بریکوټ یو کاروباري تن په دغه اړوي،
موږ دا باغونه اخلو دغه سی بیا ګورونه ورکو سره وته ګرو سمباله سپریګانې کو دغه دا باغونه کله وروسته بیا دغه سی شوکاو او بیا یک مزدوران کسان سره خپل کسان دي سره بازار کاری سره کاروبار سره کوي دغه خپل کسان بیا دغه سی شوکاو ډکاو بیا اډام خپل ده پیندې دی لګي به سره باد تیری ګوال دګي بیا خرسيږي چې کله نه باغونه غلې وشي کمره شي تشي نو لک تاوان نیک منی خوره زیات تاوان زمونږه.
دغرنګ د سواد الوچی هم ډیره مشهور دي او د ملک بل بل سمتا وړی کیږي. د خبرې د چارباغ یو پخوانی د الوچی کاروبار کوونکې وای،
منوم دے محمد علم خان، منگ دا کا تقریبا د ول ساتل سکار نه کو دا جی منگ د دینه تقریبا درې سلو قسم مالو باسو سړ بیو باسو سپېټیو باسو پدې کې سپ خراشی سمنګ په کاربیټو پخاو دا منگ جی لګو پینډې تا لاور تا اسلام آباد تا او فیصل آباد د کراچی پوری د مال زی د خلخ وخی او د ډیر خپل میوه ده د پس خلک د خطې نمبر زی دلته دی باغونو ته زمنګ نه د دې زی نمبر او مونږ له ختم لګو.
د سواد خوبانی او لوچی ډیر زیات خلخ وخوي او د ډالۍ په توګه هم د باغونو مالکان خپل خپلوانو او دوستانو ته ورګوي. لکه د بریکوټ د یو باغ مالک چوي،
ما نوم شه په فرصت ریټایر اسیسټنټ کمشنر یم. بیا وخت مو سمراتی د باغونو مونږ خلک کو لازم اوسم راشي باغوان ته چاغه سیغه مارکیټ ته راشي مارکیټ کې ځو ته ډیره فائدہ وشي ته کم از کم ځایو یو باغ کې ځا دو تین لاک چار لاک روپے پیدا ہو تو قلم نه با قیدی ته ژوند یې از دوست په ګمې لګو دا به موږ یې خو دې کېره موږ به ته دومره ساتنی راکې بلنه.
په سواد کې د زراعت محکمې یو چارواکي او د زراعت ماهر فضل مولا وای، سواد کې اوسم په لکونو اکړز مکا شاړه ده او کچره په دغز مکا میوي اولګولې شي. نو یو طرف ته به اولسته خر روزګار میلاو شي، نو بل خوا به د خوراک ضرورت هم سه ده پوره پوره شي.
زمون سره کم از کم 2 لک اکړ زمون سره فالتوز مکا پرته او په دې باندې من خباونه کولې شو کمنګ دله د دریا سواد مې ډرپ اریګیشن په ذریعہ او د وګو خېجولو بندوبست وګو د ټول غرونو مونږ باد کو نو نه صرف دا چې دلته کې وځه مونږ د سمرا نان سکل لیبر چې هغه په دې کې جاب اپورتونټی دی چې دلته کې انډستریلایزیشن کې دی چې دلته کې زمونږ فروټ پیکینګ پیکیجینګ
سواد کې دا وخت په بیلو بیلو سیمو کې د الوچو او خوبانو باغونه تیار دي او دغه میوې د ملک نورو برخو ته د خرڅ لپاره هم لیږل کیږي.
د نیاز احمد خان د همدې رپورټ سره د رپورټونو لمانډان غاړو دومره وخت لرو چې یو وار بیا د ورځې مهم رپورټونه درته وړاندې کو. مایک سپارم د دې لپاره عبدالحی کاکړ ته.
د خبرونو لنډیز، د پاکستان سپریم کورټ د راتلونکي کال په بجټ کې تر منځوري لمخه د پټرولیم مصنوعاتو باندې په جنرال سیسټکس کې زیاتوالی غیر آئینی ګرځولې دي. عدالت ویلي تر څو د بجټ منظوري ورنکړه سي تر هغو پورې د پټکس کې زیاتوالی بیرته واخیسته سي. دا حکم نن خپل سوی دي. محمد خان اڅکزي تېر مازدیګر د بلوچستان د ګورنر په حیث څرګند پورته کړی دی. محمد خان اڅکزي د بشتخان له پارټي لومړی د بلوچستان د صوبې درویشتم ګورنر شو. په بلوچستان کې 5 کسان د کلا سیف الله او ژوب ترمنځ په سیمه کې پرون تشتول شوي وو. په سیمه کې د لیویس چارواکو خبره په تشتول شوو کسانو کې د یو کلر په ډرایور په ګډون درې ډاکټران شامل دي. افغان حکومت افغان حکومت له بګرام زندان څخه د پاندې 2000 بګنا افغان بندیانو د خوش کېدو خبر کوي. د ولسمشر د دفتر د خبر سوي باندې مخکې د بګرام جیل کمانډان جنرال غلام فاروق پارزي پرون د ولسمشر احمد کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې دغه خبره وکړه. روز د بهرنیو چارو ستر د وروسته ولسمشر د بهرنیو چارو د ستر سلاکار ویلي چې امریکا چې په شام کې د شامي حکومت له لوري د مشکوک کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه کوم معلومات دوی ته ورکړي دي هغه ډېر علاقونکي نه دي. په ایران کې د ولسمشر محمود احمد نژاد وروسته د هیواد د راتلونکي صدر د انتخاب لپاره نن د رایه اچولو سلسله شروع شوې ده. ملګری ملتونو وړاندوینه کړې ده چې په راتلونکي 12 کلونو کې به د نړۍ په آبادي کې 1 ارب زیاتوالی راشي چې ورسره به مجموعي آبادي 8.1 ارب انسانانو ته ورسیږي.
عبدالحی کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو له همدې سره د خبري غړې او د مشال لډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار به په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې در سره یو. اوس پر روانو موجونو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. مونږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.